څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شبر ساسو کوربه يم. تخنیکی چارې طاهر روشان مختوړی. السلام علیکم. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې په افغانستان کې خپلې دوه مهمې اړې وساتي او تمه ده چې د افغان سولې پر اجنډا په دوحه کې خبري ژر پیل شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه.
دوحه کې راتلونکو اونۍ د بین الافغاني خبرو پر اجنډا بحثونه پیلېږي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي په ایران کې له افغان کډوالو سره د ادعا شوي زور زیاتي راپورونه څېړي، او د امریکا برحاله ولسمشر یو ځل بیا په ټاکنو کې د درغلیو بې ثبوته ادعاوې تکرار کړې. بشپړ خبرونه. په دوحه کې د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي د راتلونکو اونۍ له پایله به د دوی او طالبانو ګډه کاري کمیټه د بین الافغاني خبرو د اجنډا پر مسودې کار پیل کړي. د دولت د مرکچی پلاوی غړی او ویاند نادر نادری وایي د دوی لخوا به د بحث وړ یوه اصلي موضوع په افغانستان کې اور بند وي.
تصمیم ونیول سو چې د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیټه خپل کار به شنبه په ورځ پیلی چې د اجنډا پر جزئیاتو باندې او پر عناوینو باندې بحث وکړي او یو مسوده د اجنډا سره ترتیب کړي.
دوحه کې دواړه لوري له نږدې درې میاشتو خبرو وروسته پرون د بین الافغاني خبرو پر تګلارې سلا شول او عمومي ناستې وکړه. ملګرو ملتونو، ناټو، امریکا، پاکستان او د افغانستان د دولت بیلابیلو شریکانو د دغه پرمختګ هرکلی کړی. له دې وړاندې په دوحه کې د طالبانو مرکچیانو هم ویلي چې د افغانانو ترمنځ خبرو کې پر اوربند بحث کېدلی شي. امریکا په افغانستان کې 2500 ته د خپل سرتیرو د شمیر له راکمولو وروسته په دې هیواد کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ لخوا په یو جوړه شوې غونډه کې وکړه. هغه ونه ویل چې دا دوه کومې لوی اډې دي چې امریکا یې په افغانستان کې ساتي، او نه هم په دې اړه چې له دې هیواده د 2000 امریکایي سرتیرو په وتلو سره به کومې پوځي وړتیاوې کمې شي څه وویل. د زیاته کړه دا چې وروسته به څه پیښیږي، دا به د امریکا د نوي منتخب مشر جو بایدن په اداري پورې تړاو ولري. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي په ایران کې له افغان کډوالو سره د ادعا شوي زور زیاتي راپورونه څېړي. د وزارت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي ایران کې خپل سفارت او جنرال قونسلګریو ته ویلي د هغې ویډیو کاروالۍ معلوم کړي چې له څو افغانانو سره د ایرانیانو لخوا زور زیاتی پکې ښکاري. دغه ویډیو تازه په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې. ایراني چارواکو تر اوسه د خپرې شوې ویډیو په اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې هم په ایران کې څو ځله له افغان کډوالو سره تاوتریخوالی شوی چې هریرود سیند ته یې ګزارول او پر موټرې ډزې تازه او لویې پیښې وې. نږدې شپږ میاشتې مخکې تهران ته د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر حنیف اتمر د سفر پر مهال ژمنه شوې وه چې له کډوالو سره به د تاوتریخوالي پیښې نه تکرارېږي. په اورزګان کې چارواکي وایي د دهراود ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو نیولی دی. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد نن رسنیو ته ویلي چې د ولسوالۍ بازار او ټولې دولتي ودانۍ دا مهال د افغان ځواکونو په لاس کې دي. شیرزاد وایي د عملیاتو د ځنډ لامل دا و چې دوی ملکي کسانو ته له مرګ ژوبلې ویره درلوده. محمد عمر شیرزاد پر بې ځایه شوو خلکو غږ وکړ چې بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. شاوخوا شل ورځې وړاندې دهراود د طالبانو لاس ته ورغلی و. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا برحاله ولسمشر ډونالد ترامپ په یوې نوې ویډیو کې یو ځل بیا په ټاکنو کې د درغلیو بې ثبوته ادعاوې تکرار کړې. په دغه شپږ څلوېښت دقیقې ویډیو کې چې بېګا د ښاغلي ترامپ پر فیسبوک خپره شوې، ترامپ دا خبرې خپلې ډېرې مهمې څرګندونې یادې کړې دي. نوموړي سپارښتنه کړې چې ستره محکمه باید هغه څه وکړي چې د هېواد په ګټه وي او د ټاکنو پایله لغوه کړي.
What was called election day. Now we have
مونږ په خوا د ټاکنو ورځ درلوده، خو اوس د ټاکنو ورځ اونۍ او میاشت لرو. د ولسمشر په توګه زه تر دې بل لوړه دنده نه لرم چې د امریکا د اصولو او اساسي قانون دفاع وکړم. له همدې امله زه ژمن یم چې ټاکنیز سیستم خوندي کړم، هغه سیستم چې اوس تر همغږي برید او کلابندۍ لاندې دی.
ترامپ یو ځل بیا وویل چې د امریکا د نومبر د درې منیټې په ولسمشریزو ټاکنو کې لاسوهنې شوې دي، هغه ټاکنو کې چې سیال جو بایدن بریالی اعلان شوی دی. بلورته د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون چهارشنبه د کووډ 19 ناروغي لامل په روغتونونو کې د بستر شویو ناروغانو شمیر له یو لک واوخت. دا په ټول امریکا کې د دغه ناروغي لامل د بستر شویو یو نوې ریکارډ دی چې روغتونونه او روغتیا پالان تر سخت فشار لاندې راوستي. د کورونا وایروس لامل هم 2023 پرون مړ شول چې دا هم یو نوې ریکارډ دی. او د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د نګورنو قرباغ په جګړه کې له اسیر شویو ارمنی ټبره سرتیرو سره ناوړه بشری چلند شوی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې وهل ډبول او سپکاوی د هغو ناوړه کړنو له ډلې دي چې ارمنی ځواکونو سره د اسارت پر مهال شوی. په راپور کې راغلی ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې یو شمیر ویډیوګانې ښیي چې آذربایجاني ځواکونه د جګړې اسیران په سکانو او لغتو وهي. د راپور پر بنسټ اسیر شوي ارمنیان مجبور شوي چې د آذربایجان بیرغ کل کړي. د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف ستاینه وکړي او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان ته سپکې سپوري وایي.
او سجی رډو په منسنی سپه دوله شپږنی بیا وی اف ام سلا شاریه پینځه واشنگتن اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کموي خو دوی اډې ساتي. دا کوم اډې دي؟ وړاندې به واوري. په قطر کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي.
د دوار خواو له طرفه یو ګډ کاری کمیته خپل کار په شنبه په ورځ پیلوي.
د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی. کپلار مور په کور کې جګړې کوي پر ماشومانو به یې اغیز شوی.
دا د دې باعث ګرځي چې د غیر اتلون کې ماشومان ډېر روغتي او ډېر خشن وي.
لا یونیسف سره د ازادي راډیو په ځانګړې خبرونه کې به د ماشومانو د سکار ناروغي په اړه واوري.
دا سوا چوار چوش زیرشو نس سلوش پیسبی و تلیف زیرشو دغه نه اخر کې کای شوري کتاب ورغلا درې مې سره مش پدو.
د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د کمولو پلان تصویب کړ چې د زرګونو عسکرو له ایستلو وروسته هم په دغه هیواد کې خپلې دوی اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوځ لوی درستیز په داسې حال کې وکړه چې په پلازمینه قطر کې د افغان سولې خبرې نوي پړاو ته داخلي شوې دي. سلطان محمد سرور له نور تفصیل سره.
د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د بروکینګز تحقیقاتي مرکز ته وویل واشنگتن له افغانستانه د 2000 عسکرو د ویستلو نوروسته هم په دغه هیواد کې خپل دوی لوی اډې پرېږدي. جنرال میلی ونویل چې دا کومې لوی اډې دي او هم یې دې ته اشاره ونه کړه چې د عسکرو په وتلو سره به کومې پوځي وړتیاوې کمې شي، خو دومره یې وویل چې څه چې وروسته پیښیږي د جو بایډن په مشرۍ د امریکا نوي حکومت پورې به اړه ولري. جنرال میلی وویل چې امریکا د دغو لویو اډو مربوط ځینې وړې قرارګاوي هم په افغانستان کې ساتي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې 4500 عسکر لري او جمهور رئیس ترامپ نیت لري چې د راتلونکي جنوري تر نیمایي مخکې 2000 عسکر له افغانستانه بهر کړي. د امریکا د پوځ لوی درسیز وویل واشنگتن به د خپلو دغو عسکرو له ویستلو وروسته هم د افغان پوځ روزنې او د القاعده شبکې او داعش په وړاندې د تروریزم ضد مبارزې ته دوام ورکړي. بلخوا د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ قطر کې د سولې هڅې وروسته تر دې دوم پړاو ته داخل شوې چې دواړو لوریو د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمې په ګډون د طرزالعمل د نهایي کېدو خبر ورکړ. د افغانستان د دولت د پلاوي غړي نادر نادری په دوحه کې د چهارشنبه په ورځ له رسنیو سره د تګلارې پر سر د موافقې د خبر تر شریکولو وروسته وویل چې کاري کمیټو ته دنده سپارل شوې چې د سولې د مذاکراتو اجنډا ترتیب کړي. د امریکا متحدو ایالاتو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پرمختګ چې تر دوه میاشتو وروسته ترسره شو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې دواړه لوریو یو شمیر مهمې پریکړې کړي دي چې له دې سره به یې مذاکرات د سیاسي جوړجاړي او پراخ اوربند لور ته روان شي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی دی چې دا توافق د دې څرګندونه کوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبان د اختلافاتو د لری کولو په برخه کې جدی دي، د اختلافاتو د حل توان لري او دې ته چمتو دي چې پر سختو موضوعاتو موافقه ته سره ورسیږي. ناتو هم په افغان سوله کې د پرمختګ هرکلی وکړ. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې رسنیو ته تیر ماښام وویل چې دا لومړی ځل دی چې طالبان او د افغانستان حکومت یو سند سره لاسلیک کوي.
دا لومړی ځل دی چې په حقیقت کې طالبان او افغان حکومت توانېدلی چې یو سند لاسلیک کړي او پر داسې یو چوکاټ موافقه وکړي چې په افغانستان کې اوږدمهالې سولې ته د رسېدو لپاره مذاکرات وکړي، او البته د لومړي ګام لپاره دې هدف ته د رسېدو په خاطر باید په هر اړخیز اوربند موافقه وکړي.
ښاغلی ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناټو دفاع وزیران راتلونکي فبروري میاشت کې غونډه کوي او تر هغه مهاله د سولې خبرو کې پرمختګ ته په کتنه په افغانستان کې د خپل ماموریت په هکله تصمیم نیسي. د ناټو سرمنشي وویل کچېرې په خبرو کې پرمختګ ونه شي، ناټو به په افغانستان کې خپل ماموریت په عادي ډول ادامه ورکړي.
په راپور کې مو د امریکا د متحده ایالاتونو د لوی درستیز په وینا واوریدل چې امریکا به په افغانستان کې دوی پوځي اډې وساتي، خو جنرال مارک میلی دا نه دی ویلي چې دا به کومې اډې وي. د ولسمشر اشرف غنی د مطبوعاتو په برخه کې سرسلاکار نبی مستاق ازادي راډیو ته د دې اډو په اړه وویل.
بګرام کې دوی ډېره سرمایه گذاري کړې ده. زه فکر کوم چې بګرام به یو د دغو دوو مهمو اډو نه وي. د دویم اډا مشکله ده، څو ځای دي، شاید هلمند وي، شاید غوی بلخ وي، نو نه پیږم. خو پخوا هم دوی ته نه هدي ورکړ شوی وي، اوس چې دوی وایي چې دوه مهمې اډې او نورې وړې اډې، هغه وړې اډې به شاید بیا دغه اندازه به بیا هم هغه نهو اډو ته ډېره ورنږدې کړي. نو دغه نه طالبان خبر دي، هغو په خپل دوی سره په مصلحت سره دغه اضافي عسکر چې پاتې کیږي دا یې ورسره منلې ده او دغه اډې یې ورسره منلې دي. د حکومت له خوا تر اوسه په دې باندې څه شی نه دي نشر شوي.
شغل مستق په دې باور دی چې طالبانو په افغانستان کې د امریکایانو د دوو اډو له موجودیت سره مخالفت نه دی کړی او په دې برخه کې موافقه حتی کړې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سولې مذاکراتي پلاوی وایي چې د راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ به په دوحه کې د خبرو د اجنډا اساسي کارونه پیل شي. دا خبره د دې پلاوی غړي نادر نادری ازادي راډیو ته وکړه. ډیوان نادر له کابل راپور لري.
په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د بین الافغاني خبرو پر تګلاري له هوکړې ورسته د افغان حکومت مرکچی پلاوی د دواړو لورو ترمنځ د شنبه په ورځ د اجنډا پر سر د کار د پایل خبر ورکوي. د دې پلاوی غړي نادر نادری د پنځ شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو لورو ګډه کاری کمیټه به د شنبه په ورځ د اجنډا په جزئیاتو او سرلیکونو هر اړخیز بحثونه پیل کړي.
د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاری کمیټه خپل کار به شنبه په ورځ پیلوي چې د اجنډا پر جزئیاتو باندې او پر عناوینو باندې بحث وکړي او یو مسوده د اجنډا سره ترتیب کړي.
ښاغلی نادری زیاته کړه په اجنډا کې بل مقابل لوري د جمهوریت او عام افغانانو لومړی غوښتنه اور کم یا اور بند وي. تیر ورځ د بین الافغاني مذاکراتو دواړو لورو په رسمي ډول تایید کړه چې د بین الافغاني خبرو پر تګلارې هوکړه شوي او وروسته لدې به پر اجنډا بحث کیږي. د دې هوکړې هر کلی نه یوازې د هیواد دننه وشو، بلکې امریکا، ناټو، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو یې هم هر کلی وکړ او د جګړې له ښکېلو خواوې د اوربند او تلپاتې سولې ته د رسیدو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت او طالبانو مذاکراتي پلاو ترمنځ د تګلارې پر سر هوکړې د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته او سولې په لور ګامونه لنډ کړي دي.
د طالبانو په دې خبره پوه شوي دي چې جنگ د مسالې حل نه دی، ډېره برخه جنگ زمونږ د دې باعث ګرځي چې لکه دورم ورانه راشي. او د سولې خبره نه دريږي، سولې خبره روانه ده او نور به په هغه اساسي خبرو باندې سره تفاهم کیږي. نو بیا یقین لرم چې طالبان به بیا د دې د اوسنی وضعیت په نظر کې نیولو سره خپل موقف کې تغیر راولي.
د چهار شنبه په ورځ د طالبانو سیاسي دفتر ویان نعیم هم ویلي و چې د مذاکراتو دواړو لوري ژمن دي تر څو د سولې په برخه کې خپلې رښتینې هلې ځلې ترسره کړي، خو د جګړې د کمښت یا ورکم په اړه بیا دا ډله وایي چې دوی د جګړې په اړه د اجنډا بحثونو ته په تمه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته استول شوي پیغام کې ویلي د بین الافغاني مذاکراتو د پای لپاره پر تګلارې هوکړه د جګړې کمښت یا پای برخه کې کوم اغېز نه لري، بلکې هر کله چې دواړه لوري په دې برخه کې کومې هوکړې ته ورسېدل بیا به د جګړې لیکې سړېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د رسمي شمیرو له مخې شاوخوا 1,000,000 معلولین شته چې اکثر یې د جګړو او نشتو له امله معلول شوي دي. د دوی لویه برخه کار نه لري، خو یو شمېر داسې کسان هم پکشته چې کار کوي او د خپلو کورنیو یوازینی سرپرستان دي. د کورونا وبا هم د دغو خلکو ژوند اغیزمن کړی دی. نن د دسمبر 3 د معلولینو نړیواله ورځ ده. فیروزی عزیزی په کابل کې په دې راپور کې له یو معلول سره خبرې کړې.
سره لدې چې په افغانستان کې روانه جګړه ښایي هر ورځ د معلولینو شمېر زیات کړي، خو په دوی کې داسې کسان هم شته چې د کورنۍ یوازینی سرپرستان دي. 34 کلن محمد نسیم هم له دغو جګړو په امان نه دی پاتې. وایي کله چې د کار په لور روان و په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې د یو توغندي د لګېدو له امله معلول سه. د دغه توغندیز برید له امله د محمد نسیم یو لاس او یوه پښه پرې سوي دي. اوس سره لدې چې معلول دی، خود خپل 15 کسیز کورنۍ سرپرستی هم ورتر غاړي ده.
چوکیدار کار میکنه
زه چوکیداری کوم. د افغانستان د معلولینو همدا حال ده. دغه هیواد معلولین کند او شهیدان ورکړي، خدا شرایط چې ګورو د افغانستان د معلول غم ډیر کم پکې خوړل کیږي.
نسیم د کابل ښار پیوڅنډه کې پیورستران کې کار کوي. د کورونا وایروس خپراوي د نسیم ځوان هم له ستونزو سره مخ کړی. د انداسي ورځ را یادوي چې دغه وایروس د خپرېدو له امله خپل کورنۍ ته مناسب خواړه هم نسو پیدا کولای.
رستورانتونه تړلي وو ځکه چې کرونا وایرس هغه مهال زه وزګار وم. تر دې ځایه به چې راغلم هوټلونه به تړلي وو. خالي به تلو راتلو، تنخواه مې نه لرله. څلور میاشتې مو دغسې تېرې کړې. اوس نه مې ستونزه یو څه حل شوه، خو دا دې بیا وایي چې کرونا او قرنطین دی. حیران یم چې څه وکړم.
که څه هم نسیم وایي هیڅ ډول مرستې یې نه دي ترلاسه کړي او ان دا چې خپله دولتي کلنۍ تنخواه یې هم ټوله نه ده اخیستې، خو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د کرونا ویروس د خپرېدو او قرنطین پر مهال له معلولینو سره مرستې سوي دي. د دغه وزارت ویان ضیاءالحق فضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
لا لاسی ټکو غرفونه د خوراکي ټکو همدارنګه د مرکز په ګډون لا والیانو سره په همغږي په ولایتونو کې هم د کاري زمینو لا برابرولو سره په تیر یو کال کې تر دې د ما شاوخه 9000 کورنۍ برخمنې شوې دي.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت د رسمي شمیرو له مخې د مهال په افغانستان کې 1,000,000 طبي او جنگي معلولین شته. دغه وزارت وایي له 2,780,000 جنگي معلولین سب دي چې هر کال تنخواګانې ورکول کیږي. بل خو د سره صلیب کمیټې شمیرې ښیي چې هر کال په افغانستان کې د جګړو له امله شاوخوا 10,000 کسان معلولین کیږي. له دې ټولو سره سره اوس چې د کرونا ویروس د دویمې څپې خپراوي خبرې کیږي، نسیم او د ده په شان نور معلولین اندېښمن دي چې کیدای سي راتلونکي کې هم د دغه ویروس له امله د تیر په شان د دوی ژوند له ستونزو سره مخ سي.
بیا هم د معلولینو په اړه، د روزګان په مرکز ترینکوټ کې په یو کورونه کې څلور نابی نایان دي، خو هر نابینای ځان ته ځانګړې وړتیاوې او استعداد لري. دا کورنۍ چې سخته بې وسلې ده وایي چې یوازینۍ هیله مو سوله ده. لا ترین کوټه د سجرړو خبريال شریف الله شرافت راپور لري.
دا دریاو د سولې پاړه دا ترنم د ترینکوټ شار په څندګي په یو خټین کور کې دی. وی کورنۍ د څلورو نابینایانو مشرور شلکلن سیدولی وهی کوچنی ورونه یې ورته له مسکا څخه په ډکه خوله چکچکی وهی. شلکلن نابینا سید ولی چې د دریا او غزل ویلو زیات مهارتونه لري، ازادي راډیو ته ویل چې په دې دریا او ترنم هغه دردونه بیانوي چې جګړې پر ژوند خپور کړي.
بشیرونو دا سندر دا شو ما خپل ته لا جوړه پر روزګان کې دا سول را ولي خپل ته دا شیرونو خزه د جره فار جوړوم شوور دا ټک تک ټک ورکسي او دا جګړه ورکسي نور پر روزګان کې ورور وینه و دریږي دا سول د خپل پاک راوي.
د سید ولی یو 15 کلن یو 8 کلن او یو 30 کلن خور مریم هم نبینه دي.
قران الحکیم ان کلم من المرسلین
دا بیا ته کلن نبینه کریم الله دی چې د درس ویلو سره زیاته مینه لري. په اورزګان ولایت کې که څه هم د نابینایانو لپاره کومه ښوونځی نشته، خو کریم الله ښوونځی ته د خپل کلی د نورو ماشومانو سره ځي او وایي چې په یاد څه زده کوي. کریم الله وایي تر ټولو په دې زیات خوشحاله دی چې په ښوونځي کې ښوونکي نور زده کوونکو ته نصیحت کوي چې په نابینایانو ملنډې مه وهئ.
دا زما یو خور مې بیایي الله ته معلمان په یاد درس راته وایي، کور یې ودان ډېر کوښښ راسره کوي، ما ته وایي وایي ته راځه په یاد درس وا.
د دې نابینایانو پلار څو کاله مخکې په ناروغۍ مړ شوی او سرپرستي او پالنه یې مور نازو ته ورغاړې ده. نازو وای زامن او لوری لمور نابینا پیدا سوی، خو له دولت او بډای خلکو څخه غوښتنه کوي چې د دې نابینایانو په پالنه او درملنه کې دي ورسره مرسته وکړي.
تکلیف را کوم نه ما د دې جام د جامیا په تکلیف زایم، د خپل په تکلیف زایم، د خوراکي په تکلیف زایم، را کوم بل از څنګه درته وایم دا واسه سمانه ته لاړه دا صدر دې جړنګ جړنګ واسه ته مال په لاده خدای دلک دې پزاب کنه سپک وشکندل جاته کې دا حساب دې وروره کتي باسي پلای پکشي دې.
په ترینکوټ کې د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر زیول رحمان نیازی ازادي راډیو ته ویل چې د یادو نابینایانو درملنه په افغانستان کې ناشونی ده، خو په بهر کې درملنه کېدای شي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو پر چین اقتصادي فشارونه لا پراخ کړل او دلیل یې له اویغور او ترکمو مسلمانانو اقلیتونو سره د چین چلند یادوي. جزئیات فریبا ظاهر پر راپور کړي.
د امریکا د ګمرک او سرحدونو د خوندیتوب څنګه د دسمبر پر دوهمه نیټه اعلان وکړ چې د نساجی چې د شنجن پروډکشن او ساختماني ګروپ لخوا تولیدیږي واردات بندوي. دا ګروپ چې د چین په شمال ویدیس کې دی او د چین له پاوز سره تړاو لري، د دې هیواد 13 سلنه او د نړۍ شاوخوا 16 سلنه نساجی تولیدوي. دا د چین په شنجن ایالت کې د اجباري کارګرو پر تولیداتو د بندیزونو په برخه کې د امریکا وروستی اقدام دی. په جولای میاشت کې د امریکا د خزانه وزارت د پروډکشن پر ټولو مالی معاملو بندیز لګولی وو او دا شپږم شرکت دی چې د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د خوندیتوب څنګ لخوا په شنجن کې د اجباري کارونو د خطر په تړاو تولیدات منع کړي. د امریکا حکومت وایي په شنجن ایالت کې د چین حکومت پر اویغور توکمو او نورو مذهبي اقلیتونو محدودیتونه لګوي. د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د خوندیتوب یو کمشنر مارک مورګان ویلي چې په شنجن ایالت کې د اجباري کارونو په برخه کې د چین سیستماتیک ناوړ چلند د امریکا سوداګر او مصرفونکو دواړو اغیزمن کړي. د زیاتوي چې اجباري کارونه د بشري حقوقو داسې سرغړونه ده چې ټول اسي پزیر کارګران زیانمنولای سي او په نړۍ کې د تولیداتو سیالي ناسمه تعریفوي. دا وروسته اقدام داسې محلسوي چې د امریکا متحده ایالاتو سنې ولسمشر په پام کې لري چې د ولسمشري دندې تر پای ته رسیدو د مخه پر چین فشارونه زیات کړي. کانګرس هم پر داسې مقرراتو غور کوي چې په شنجن کې ټول تولید سوي اجناس د اجباري کارګر تولیدات ونوموي او لدې کبلې د امریکا متحده ایالاتو ته د غو تولیداتو د واردولو مخه ونیسي.
ستاسو لا پیغامونو
زه به طرح په خدا پر وروت خزان وو اوس کوم نن څه چې دا غږونه ستاسو چې دا سره وروت چې دا راځي له ګور په نام باندې تلیدان په څه نه اخلي دا ورځ سمکه په څه نه اخلي او دلته بس دغه سړک باندې نه خيار زه تا ځای جوړ کړل نور نه دغه فراده دغه سړک چې په دې باندې ځای نه ست کوي ټول موږ هغه ماته دغه د ټاکس څه اوس سره کوم څه کوي دا اوس ښه دی نه لري نه یې یعنی تاسو ری نه لري نه څه نه لري نه تر دې چې پر سوال دی دا وڅې ستاسو دا اوس هغه دا فراده په خپل نه چې دغه څه دې ته چې نور کار نه کوي ځنګ نه کوي اندب نه راوځي تاسو دا ما پیغام او تاسو راوړل او سلام ماسه سلام علیکم
بله عزیز اسلام عزتیم دی ورداد ولایت جنسی لسوالی خمی اړیکه در سره نیولې دی دغه د مرزدي معیدین سره هیڅوک هم کومک نه کوي نه حکومت نه نورې خیریه مؤسسې ستاسو د رادیې له لارې په چارواکو دا غږ کوم چې نور غیر ضروري مسالې په دې کام کې او دغه د مرزدي معیدینو لپاره د هم یو څه تقاعد په پام کې ونیسي تر څو د هغوی مشکلات هم له منځه لاړ شي ځکه مرزدي معیدین هم په ګڼ شمېر مشکلاتو کې راګیر دي. وسلام
زمات روانه بل احمد ونامه خبرې کوم له غیراتو سکندر کابل پر لاره باندې د مکوره لکه د جنډا د اجازه په حساب پوښتنه زموږ مر ډیر پازا به موږ خپل د غټ پټر مټر روان یم د کلا چم د غره کم نه نوړک په نامه یو پوسټه د در مټر د 2000 افغانۍ زر افغانۍ وړي دا سم کور کم د 2000 افغانۍ وړي نن ما دا ورور شروع دا غیره د یو یو سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اسمي سنل ولو خو مخکې تر دې چې اسمي سنو ته مخ کړو یو جالب مطلب لرو. ټیکنالوژي نه یوازې په شهرونو کې د خلکو ژوند بدل کړی بلکې اوس په کلیو کې هم د رمو په سرولو کې ورڅخه استفاده کیږي. په اسرائیل کې یو شرکت د ډرون کمرو لري د حیواناتو د څار سیستم رامنځته کړی دی. ملالی بشیر په دې اړه له نورو جزئیات سره.
دا ژغ د یوې ډرون کیمرې دی چې د شپونکي په توګه غواوی پیایي. اوس د جولان پر غونډیو د غواو د څار لپاره د سپوغه پانه اوریدل کیږي بلکې پر ځای یې له ډرون کیمرو استفاده کیږي. دا ډرون کیمرې له لیرې په ریموټ کنټرولیږي. ډرون کیمرې په هوا کې غواوې څاري او په ژوندۍ بڼه یې ویډیو د غواو څښتن ته لیږي. د اسرائیل نوام ازران د بی فری ارګو شرکت مشر دی چې د ډرون کمرو په واسطه حیوانان څاري.
د شپون یا سپی په پرتلا ډرون کمرې د څارویو لپاره داسې وضعیت رامنځته کوي چې هغه د فشار احساس ونه کړي. یو حیوان چې لږ تر فشار لاندې وي هغه مړه روغي.
ازران وایي له متحده عربي اماراتو څخه هم د څارویو ساتونکو د ډرون له طریقه د حیوانانو له څار سره لیوالتیا ښودلې. متحده عربی امارات له اسرائیل سره په سپتمبر میاشت کې رسمي اړیکې پیل کړې. دا شرکت چې د اسرائیل په روش پینا سیمه کې دی پر خپلواکو ډرون شپونکو جوړولو کار کوي.
له دې طریقه خلک کولی شي په دریو کلیکونو کې خپل څاروي وپیوي، لارې او هغه ځای انتخاب کړي چې د غواو ګله پکې راټولېږي، او د څار نور ټول کار په هوا کې زموږ ډرون کوي.
د ازران په وینا دا ډول ډرون شپونکي به د خلکو وخت، پیسې او انرژي وسپموي او په چټکۍ سره به غلې او رمې تر بیلابیلو سیمو تیروي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالرحمن له کابل پر استولې سمس کې لیکلي دي ک د شنبې پر طالبان او حکومت اور بند وکړي د سولې خبرو ته به هیله پیدا شي کنه خدای پاک دې پر افغانانو رحم وکړي. عزیز زابلای له زنجیر لیکي د سولې د خبرو پر اجنډا به څومره وخت خبري وشي، خدای ته وګوري بیړه وکړي څومره نور افغانان به د جګړې قرباني شي. سخی بادشاه شاهین له ځاځي میدان لیکي طالبان دې بی ځایه پلمې نه کوي، اور بند وکړي بیا دې د سولې خبري. قاری سیف الاسلام له هلمند لیکلی دی له طالبانو په جدي توګه هیله کوي چې د افغانستان له حکومت سره روغ وکړي، کنه هر افغان چې مري مسؤلیت پیدا د پوینا د طالبانو وي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلی دی که خدای کول طالبان او حکومت په شر د سولې خبري پیل کړي. خپلواک ساپای د لغمان د علشنګ نه پراسته ولې سمس کلی کی سوله په سوال او په بهر کې په 15 ستوريزو هوټلونو کې نشته ترلاسه کولای. په شهرونو کلیو باندې کې باید د سولې لپاره د خلکو ذهنیت چمتو شي. او باید پراسته ولې سمس کلی کلی دي د سولې لپاره تر هر څه مخکې اوربند مهم دی. باید طالبان او د افغانستان حکومت په اوربند موافقه وکړي او ژر تر ژره اوربند وکړي. د د پوینا حتی د شنبې تر ورځې چې په اجنډا خبرې کې چې باید صبر ونشي. تازه خان سمسور له ننګرهار پراستولې سمس کې لیکلي دي، افغانان د سولې ارمان لري، طالبان دې دغه ارمان د دوی ور پوره کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. البته دا یادونه هم وکړم، ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي، او په انټرنیټ کې هغه دا راپورونه متن بستل شي چې ازادي راډیو له لارې خبري شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسد الله الدین څخه.
په دوحه کې د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي د راتلونکو نوې لپایله بعد دوی او طالبانو ګډه کاری کمیټه د بین الافغاني خبرو د اجنډا پر مسودې کار پیل کړي. دغه پلاوی وایي چې دوی له خوا به د بحث وړ یو اصلي موضوع په افغانستان کې اوربند وي. امریکا په افغانستان کې 2500 ته د خپل سرتیرو د شمیر لره کومول ورسته په دې هواد کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. د خبره د امریکا د پوځ لوی درستیز کړي ده. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي په ایران کې افغان کډوالو سره د ادعا شوی زور زیاتی راپورونه چېړي. د وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي ایران کې خپل سفارت او جنرال قونسلګریو ته ویلي د هغه ویډیو کاروالی معلوم کړي چې له څو افغانانو سره د ایرانیانو لخوا زور زیاتی پکې ښکاری. په اورزګان کې چارواکي وایي د دهراوود ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو نیولې. دغه ادعا د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد کړي. دهراوود شاوخوا شل ورځې وړاندې د طالبانو لاسته ورغلې وو. د امریکا برحاله ولسمشر ډونالد ټرمپ په یوه نوې ویډیو کې یو ځل بیا په ټاکنو کې د درغلیو بې ثبوته ادعاوې تکرار کړې دي. د ویلي چې په دغه ټاکنو کې پراخې درغلۍ شوې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون چهارشنبه د کوویډ 19 ناروغۍ له امله په روغتونونو کې د بستر شوو ناروغانو شمیر له 100,000 کسانو واوښت. دا په ورځنۍ کچه د بستر شوو کسانو په کچه کې یو ریکارډ دی. او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د نګورنو قرباغ په جګړه کې له اسیر شوو ارمنی ټبره سرتیرو سره آذربایجاني ځواکونو ناوړه بشري چلند کړی دی.
ل اسد الله الدین څخه په مننې وس بیا هم خبرونه لرو. سپورت خبرونه امید زهیر ملي وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د شطرنج ټاکنیزي سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه وایي دا سیالۍ 13 ورځې نه وخته پیل شوې دي چې یو اونۍ به دوام وکړي. د دې کمیټې وایان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې له 28 ولایتونو څخه شاوخوا 300 تنه د شطرنج لوبغاړو ګډون کړي. خغلې پیمان زیاتوي دغه سیالۍ د شطرنج ملي ټیم لپاره د غوره څیرو د پیژندلو په موخه جوړې شوې دي. شطرنج چې په نړیواله کچه د ذهني ورزش لپاره مهمه لوبه بلل کېږي بشمیره مینوال لري. افغانستان هم په دې برخه کې ملي لوبغاړي دیا وخت نا وخت د سیمه په کچاو نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي. د لوګر ولایت په محمد اغي ولسوالۍ کې د کرکټ یو معیاري لوبغالی جوړیږي. د لوګر د والی ویان دیدار لونګ نن ازادي راډیو ته وویل د غالو غالي په ډیر چیري بزمګه کې د مالی وزارت پراختی بودیجی په 15 میلیونو افغاني جوړیږي. خغلی لونګ زیاتوي د کرکټ دغه لوبغالی به په یو وار د شاوخوا 15000 نندارچانو د زیدو ظرفیت ولري او چاري به په یو کال کې بشپړ شي. دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان د کرکټ بورډ د مسؤلینو د معلوماتو لمخي د لوګر ترڅنګ په یو شمیر نور ولایتونو کې هم په معیاري لوبغالو کار روان دي. پنیک دی راتونکو کې به جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. او د سریلانکا د کرکټ د غوره لیګ یا ال پی ال د سیالیو په دوام نن دوه سیالۍ کې لومړی لوبه به د ګالی ګلیټرز او جپنا سټالونز او دویمه لوبه به د دمبولا ویکینګ او کینډی ټاسکرز ترمنځ وي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم یو شمیر لوبغاړي هم په دې لوبو کې لوبېږي. دا لوبې چې نن ناوخته کېږي افغان لوبغاړي آفتاب عالم، سمیع الله شینوار، رحمت الله ګوربز، نوین الحق او حضرت زازی پکې لوبېږي.
وړاندې د کور کلی په پروګرام کې د کورنۍ د مشانو د اختلافاتو مسله چېړو چې پر ماشومانو به یې اغېز سوي. خو مخکې تر دې چې دا اونیس پروګرام خپور کړو له یونیسف سره د ازادي راډیو په ځانګړې خپرونه کې د ماشومانو د سکاروي د ناروغۍ په اړه اورېدلی شي.
ا
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو سالور ته بیم کوي، پنځم کې دوامدار همداسې کنه مسلسل درې ته بیم کوي، دوام کوي، نو داسې څه وخت دایو ته زر وسله سینه بغل زر شکیږي.
اوله مخنیوي څخه د حل لارې چارې کومې دي؟
ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانې ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن همدا موضوع چې رول ازادي راډیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناکه او وژون کې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنۍ او د بې پروايي له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کی. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبه لري، ټوخیږي او سینه یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کیږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږیدلیو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
دا سوه چوار چې وشه ځیر شو، داسې څلوېښت شپېڅوي وتلې وسې ځیر شو، دغه نه اخر کې کای شوري کتابه ورغله، درېمه سلرمه شپه دو املا به پرې تلله، داسې به راتلم نه، داسې به پرې راغله، داسې به وکړو سې، داسې نه مې به ورات ی دغه خپل ځونته داسې نکاره چې ویش کوي
ټوخیږي
یو نمبر بوټ خدای راته خدای ډیر نه ده
تبه کې
ته به کې
سره کم ته به کې څومره شدیده
خسره ګرم ته به ورشي مینه داس وینه تکښ نه اوپر شي بسې شین شي بسې وینه منډو ساوکو چا وینه تیس وینه خو لیتوش دا مشکل کې ده
تری نمبر توه
رحیمه
ته چا سره بستر دلته
زه زوی سره مې
درته اوس په زوی دې څه سوي دي
درې عملې په باندې راغلي څه سوي خي
دا چې بیرون ګرځي ته څه یو راغوندې اوس خو اواز سړه ده آیا ګرمې ساتي
او کورته ورته غوند باندې نه لاندې لپاسه بل کورته ورته غوند ما خو یوان د بیا د یو شبه خلاص بیرته اوزي باندې باسي
کوټې څنګه دي خې دکته ودي
کوټې یخې د بخاري مې یخې ده بخاري مې یخې
دا ماشمان څومره بیرون ګرځي
څه ټول اورز باندې ګرځینو
سينه او بغل سره څومره تبي کوي
نو سالو تبیم کوي پنځم کې دوامدار هم دسکان مسلسل درې تبیم کوي دوام کوي نو داسې څه وخت دایو ته زر وسله سينه بغل زر شکیږي بیا یې اتبم زر شکیږي
برښنا
لکم جراغلې
پرتیناو نه
دلته چا سره بستارې
زويسه
څه پیسې وې دي
سينه بغل وا
تک سره ته وکړه څنګه سينه بغل سره
سينه بغل یو توحیدا پیز بندیدار زې شي کړو تک شین شو شو دې خاله لپس کای کولا او توحیدا ډیر
البته چې بستر سوي کنه اوس وضعیت مخ په کېدو ده څنګه
او ډیر او نور وضعیت ډیر خرابونه چې ډیر خره
لکلیو او بونډوس خه به داس کسان هم د خپل ماشومان د درملنې لپاره خارت راځي چې دلته د شپې تیرول لپاره ځای نه لري. بی کسی، بی وسی، نابلدی، سړه هوا هغه څه دي چې د دوی ستونزې څو برابر زیاتوي. اته اتیا کلن مرجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وای نږدې دی چې دی خپل هم د یخنۍ له امله سینه بغل شي.
فرقی نه دا یا شو وای چې خسوای دی خو چې دغه یو خامخا سړه به دوی کیږي ای مریضی کې سینه بغل شي وای ته چې سینه بغل شو خو دغه میګوي چې عین خو به خرڅای وي سړه وي په لیارې کې دا تکلیف بیا یلته دخل اول وی بیا اکسرا وغوړي ټیس وغوړي دا ته بیا نه 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 اندغه ضرورت خو میګ پزوب خو خو پزوب یې سوره دای خو یخته د جمعات کو خو سوره ودا بستر ته تم